السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې د نن د چهارشنبه ورځ او د 2013 کال د سپتمبر 6مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. یو شمېر رپورټونه هم ستاسو لپاره لرو، اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه اعظمینا خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر پر پاکستان غږ کړی چې د ترګری په ضد ورسره هر اړخیز بحث وکړي. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو وزیر ویلي چې مرکزی حکومت د ریواج اکټ بیرته اخیستلو پریکړه کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې شمالي کوریا ځان سم نه کړ نو په بشپړ ډول به تباه کړي. اوس بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې ترګری پر ضد ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړی تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 2 غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره د ترګری د لمنځه وړلو او د سخت دریځۍ د کټلو په اړه خبرې اترې وکړي. زه پر پاکستان غږ کوم چې زموږ سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي ترڅو سوکالۍ ته لار هواره کړي. ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې پر افغان خاوره څه باندې 40 نړیوال ترګری ډلې فعالیت کوي. ولسمشر غنی په خپل وینا کې یو ځل بیا پر وسوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. پاکستان او امریکا د خبرو اترو له لارې په سیمه کې د سولې راوستو او د افغان شخړې د حل پر لارې اتفاق کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا د خبرې سوي نننۍ خبر پاڼې له مخې تېر ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په نیویارک کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره ملاقات وکړ او پر دوه اړخیزه چارو یې خبرې اترې وکړې. په ملاقات کې سلا وسو چې پر دوه اړخیزه اړیکو به د نور بحث لپاره د امریکا یو پلاوی په اکتوبر میاشت کې د پاکستان په سفر ځي. د خبر پاڼې له مخې شاهد خاقان عباسي مایک پنس د پاکستان په هو اندېښنو خبر کړ چې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ د نوي ستراتیژۍ له اعلان وروسته راولاړې سوي دي. پر دې مهال مایک پنس وویل چې امریکا پاکستان ته زیات ارزښت ورکوي او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان سره اوږده ملګرتیا غواړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه ستونزه د بې باورۍ ده او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د یو بل اندېښنې لرې کړي. نوموړي تېر ورځ ناوخته له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې چین د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی سي.
زمون سټینډ دا دی چې کله کله ماشومان او دا دواړه خپل منځ کې جنگ کوي نو بیا خو به مشران لکه چې مشران څنګه را ننوځي خو مونږ دا وایو چې چین دی یوازې مددگار نی، سهولتکار دی نی دا خبراتو. چین دی چې په هغه خبراتو کې کمې وعدې وي دونه دواړه ملک یو بل سره وکړي چین دی بیا هغې زمین شي.
اسفندیار ولی خان وویل چې پاکستان باید خپلې بهرنۍ پالیسۍ ته له سره کتنه وکړي ځکه د دې هیواد په څلور ګاونډیانو کې له درو سره اړیکې کړکېچنې دي. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو او مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې مرکزی حکومت د ریواج اکټ بیرته اخیستلو پریکړه کړې او قبایلي سیمې به د 50 کلونو په موده کې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول سي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې د سینټ غونډې ته په وینا کې وکړه. د بلوچ په وینا د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د قبایلي سیمو غړو ته د برخې اخیستو پلان و، خو اوس په 15 کال وروسته دوی ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمایندګي ورکول کېږي د کوم لپاره چې به ضمني ټاکنې کېږي. هغه وویل دا وخت په سیمه کې د حالاتو غوښتنه ده چې په سمدستي توګه پوز له هغه ځایه ونه ایستل سي، بلکې په مرحله واره توګه به له قبایلي سیمو د پوز واپس کیږي. د سفران مرکزی وزیر وویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو موده 15 کاله ده او تر دې مودې پورې به د اسلام آباد هایکورټ واک تر قبایلي سیمو غځول کیږي، خو د صوبې برخه جوړېدو وروسته به د پېښور هایکورټ واک غځول کیږي چې مطلب به یې دا وي دغه سیمې د صوبې برخه دي. په پاکستان کې د ترګری ضد عدالت د مشال خان د وژنې په مقدمه کې 55 کسان په جرم تورن کړل. تېر ورځ په دې اړه اورېدنه د بټ آباد په هریپور جیل کې وسوه. نن به یو ځل بیا د دې مقدمې اورېدنه کیږي. مشال خان د روان کال د اپریل پر 13 نیټه د عبدالله خان پوهنتون مخته بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لومړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکولو وواژه، خو وروسته پولیسو او ګډې پلټنیز ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او هغه د یو سازش له مخې وژل سوی دی. خبرونه لمشال رادیو خبري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر غړو ږغ کړی د شمالي کوریا او ایران د ګواښونو پر ضد د کرک کلک دریځ خپل کړي. نوموړي تېر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل چې که ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راغلل نو امریکا به مجبوره شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول تباه کړي.
The United States has great strength and patience.
متحده ایالات زیات قوت او صبر لري خو که ارشو چې لزان او خپل متحدانو دفاع وکړو نو بل انتخاب بنلرو بس دا چې شمالي کوریا با په بشپړ ډول لمنځه یوسو. راکټي سړی د ځان او د خپل رژیم لپاره په یو ځان وژن کې ماموریت ده. د امریکا متحده ایالات چمتو دي او دا توان لري خدای هیله مند دی چې دې ته اړتیا پاتې نشي.
بلخوا ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه وویل چې د نړۍ هیوادونه له ډیر وخت را په دې خوا د ایران پر ضد چې ټرمپ یاغې او خونخوار رژیم یاد کړ مقابله کوي. نوموړي وویل ایران ته به اجازه ورنه کړي چې خطرناک میزایلونه جوړ کړي. دغه په خبره د ایران د مشرانو د اوږدې مودې قربانیان په خپل ایرانیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې شرمناکې او خوشي شعارونه بللي چې د ظریف په وینا د غبرګون وړ نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن پرون د میامر له مشر آنګ سان سوچی ته ټلیفون وکړ او له هغې څخه یې وغوښتل چې په دغه هیواد کې له بشري حقونو د جدي سرغړونو د ادعا او څېړنه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نوریت په یو بیان کې ویلي ټیلرسن د میامر په راخین ایالت کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او خپلو کورونو ته د بې ځایه سوو د راستنولو د ژمنې هرکلی وکړ. د میامر پر مشر سان سوچی د دې هیواد په راخین ایالت کې د روهینجا مسلمانانو پر ضد د تاوتریخوالي او له دغه اقلیت سره د پوځ او بودایانو د ناوړه چلند له امله سخت انتقادونه کېږي. د برما پوست د روهینجا پر ضد د زور زیاتی راپورونه ردوي او ټینګار کوي چې د سختدریزو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې. یو پاوند په 1.20 روپۍ او 25 پیسې او په 1.30 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او 40 پیسې او په 28 روپۍ او 25 پیسې. یو افغان په یو روپۍ 250 پیسې او په یو روپۍ 350 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 10 او 14 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د لمن زوړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. بل خوا سیډونکو وایي
چې پاکستان هڅه کوي دغه ځلې خپل حسن نیت وښایي یا تر یو حده پورې هڅه کوي چې دا مسله د ځان په ګټه هم هواره کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي پاکستان او افغانستان باید خپلې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي.
پکار دادی چې نیخ په نیغه خبرو وشي یو بل سره کینی. یوه سیاسي مسله داسې نشته چې په خبرو اترو د هغې حل دی.
او د فاټا چارواکی وایي یوازې په خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې د خاصدار ځواک او لیویز شاوخوا 96 کسان وژل شوي دي.
هغه په سر کې بیا ما ورور برتی شو پلار په ځای مې چې کوم هغه هم په 2012 کې په 24 جنوري باندې شهید شو او هغه هم لاړو.
د مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون وخت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو او د هغوی په ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي ځکه د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. ولسمشر غنی د افغانستان او جنوبي ایجیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نوې سټراتیجی ستاینه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شاه اعظمی اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د اویایمې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د سخت دریځۍ د کوټلو په اړه خبرې اترې وکړي. زه پر پاکستان غږ کوم چې زموږ سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي ترڅو سوکالۍ ته لار هواره کړي. ولسمشر غنی په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې پر افغان خاوره څه باندې 40 نړیوالې ترهګري ډلې فعالیت کوي، خو د افغانستان راتلونکي ځکه ارزښت لري چې افغانان د ترهګري د ګواښ د لمنځه وړلو په کار کې د نړیوالو هڅو په لومړي کرښه کې دي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر روسیې لاندې راوروسته له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پایښت لرونکي شراکت نوې بڼه اخیستې ده. نوموړي د یادې ستراتیژي ستاینه وکړه او وویل چې په دې کې د امریکا د توان ټولې لارې چارې رایوځای سوي او دا پیغام ورکوي چې طالبان جګړه نشي ګټلی. نوموړي په خپله وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نشي ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل لارې سولې ته رسیدلی سي او زه د هرې کچې پر طالبانو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو اترو کې شامل سي. ولسمشر غنی د خپل وینا په پیل کې وویل چې د سپتمبر د 18 تر ترهګري پیښې 14 کال وروسته د غیر دولتي عناصرو تشدد د سیاسي تشدد د 15 لړۍ بڼه خپل کړې ده. نوموړي زیاته کړه موږ باید د ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې د یو متحده ځواک په توګه ودرېږو او دې ګواښ ته داسې اوږدمهالي حل ولرو چې د ترهګرو د اوږدمهالي اجنډا مخه په ونیسو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانان د یو ملت، یو دولت او یو ولس په توګه له هغو ننګونو او فرصتونو سره ځان له سره عیاروي چې په 21مه پیړۍ کې ورسره مخامخ دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ولی د هغو هیوادونو د افشا کولو او مسول ګڼلو وخت راغلی چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او پنازایونه ورته ورکوي. نوموړي دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وکړې. ټرمپ وویل په افغانستان کې به د پوځي عملیاتو د وخت او ځای ټاکل د امریکا د امنیتي ګټو په بنیاد وي، نه چې د هغو مهالویشونو له مخې چې سیاستوال یې ټاکي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوس وخت رسیدلی دی چې هغه هیوادونه باید مسؤول وګڼل شي او افشا شي چې د القاعده، طالبانو او حزب الله په شان تروریستي ډلو ته خوندي پناځایونه ورکوي او له هغوی ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وویل موږ باید د تروریستانو او د هغو ډلو چې بېګناه خلک وژني د خوندي پناځایونو تمویل، ترانزیت او له هغوی څخه د هر ډول ملاتړ مخه ونیسو. ډونالډ ټرمپ چې د ولسمشر په توګه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته خپل لومړنۍ وینا کوله، د افغانستان پر خپل ستراتیژي ته هم اشاره وکړه.
Last month I announced a new strategy for victory in the fight against this evil in Afghanistan.
دوی ما تیره میاشت په افغانستان کې د دې شر پر ضد د ګټلو لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. له همدې شیبه اخوا د پوځي عملیاتو وخت او ساحه زمونږ امنیتي ګټو ته په پام سره ټاکل کیږي، نه د هغو مهالویشونو او معیارونو پر اساس چې سیاستوال یې ټاکي. د متحده ایالاتو ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا بڼه په بشپړ ډول بدله کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویل امریکا او متحدانه په ګډه کار کوي چې تروریستان وځپي او هغوی ته بیا د هغو خوندي پناځایونو د برابرېدو مخه ونیسي له کوم ځای نه چې زموږ پر ټولو خلکو بریدونه کوي. ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو او تروریستي ډلو ته د پناځایونو د ورکوونکو هیوادونو د احتساب او رسوا کولو خبره کړې ده چې نوموړي تیره میاشت د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان له هغو تروریستي ډلو څخه په ملاتړ او هغوی ته د خوندي پناځایونو په ورکولو تورن کړ چې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیت کوي. پاکستان بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد له تروریستانو ملاتړ کوي، بلکې ټینګار کوي چې اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې زیات ځاني او مالی زیانونه ګاللي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو پاکستان او امریکا د خبرو اترو للارې په سیمه کې د سولې راوستو او د افغان شخړې د حل په لارې اتفاق کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا د خبرې شوې نننۍ خبر پاڼې لمخې تیره ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په نیویارک کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره ملاقات کړی او په دوه اړخیزو چارو یې خبرې کړې دي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال عرفت انجم راکوي.
پاکستان او امریکا په سیمه کې امن او د افغانستان د شخړې حل د خبرو اترو د لارې په هوارولو اتفاق کړی دی. د وزیر اعظم هوس لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د نهې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا نائب صدر مایک پینس ترمنځ ملاقات وشو. دواړو ملکونو ترمنځ د دواړو ښځو معاملات د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق وشو او د دې مقصد لپاره د امریکا یو پلاوی به د اکتوبر میاشت کې د پاکستان په سفر راځي. د خبر پاڼې په وینا چې خاقان عباسی د امریکا نائب صدر د امریکا د جنوبی ایشیا او افغانستان په اړه د صدر ټرمپ پر پالیسۍ د پاکستان اندېښنو نه خبر کړو. خبر پاڼه وایي چې په دې موقع وزیر اعظم خاقان عباسی ویلي چې پاکستان د هغو کوششونو برخه ده کوم چې په نړیواله توګه د ترهګرۍ پر ضد کیږي او په دې کې د ټولو زیات زیان پاکستان ته رسېدلی دی. په ملاقات کې دواړو فریقینو په دې هم اتفاق کړی چې د افغانستان شخړې حل به د خبرو اترو د لارې روباسي. له دې وړاندې ملاقات کې نائب صدر مایک پینس وویل چې امریکا پاکستان ته ډېر اهمیت ورکوي او په سیمه کې امن او سلامتیا لپاره پاکستان سره اوږدمهاله شریکوالي غواړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا وخت ملګري ملتونو جنرل اسمبلی غونډه کې ګډون لپاره په نیویارک کې دی او د مختلفو ملکونو اعلی چارواکو سره لیدو کاته هم روان دي. شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د غونډې په موقع د اردن، ترکی، ایران، سریلنکا چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي او په دواړو ښځو معاملاتو یې خبرې کړي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لوی مسله بے باوري ده او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د یو بل اندېښنې لرې کړي. نوموړي تیره ورځ ناوخته له مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په وخت وویل چې چین د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی شي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړې او په سر کې ترې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه پوښتنه کړې ده.
افغانستان خو مونږ د قوی چې زیاته مسله چې دا نو داره به اعتماده ده، په کار دادی چې نیغ په نیغه خبره وشي، یو بل سره کینی. یوه سیاسي مسله داسې نشته چې په خبرو اترو د هغې حل دوي. پاکستان په کار چې په دې ځان پی کی چې د مترقي افغانستان نه بغیر مترقي پاکستان تصور داسې خوب دی، او افغانستان هم ځان په دې پی کی چې مترقي پاکستان نه بغیر مترقي افغانستان هم نشي راتلی. امن چې راځي یا به په دواړو ملکونو کې راځي یا به یو کېبني. د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلی دی او د افغانستان امن د پاکستان امن سره تړلی دی. نو په کار چې دلته کې کوم قوتونه دي هغې په دقه نقطه ځان پی کی.
چین او امریکا په کیسه کردار
د چین خو زمونږ سټینډ دا دی چې کله کله ماشومانو دا دواړه خپل منځ کې جنگ کوي، نو بیا خو به مشران لکه چې مشران څنګه راننوځي راننوځي. خو مونږ دا وایو چې چین دی یوازې مددګار نی، سهولتکار دی نی د خبرو اترو. چین دی چې په هغې خبرو اترو کې کومې وعدې وایي دونه دواړه ملک یو بل سره وکړي، چین دې بیا راغې زمين شي.
تاسو خبرو کا چې پاکستان خارجه او داخله پاکستان ناکام شوی ده، بیا د سره دې په غوړو کې شي کوم طرف ته تاسو اشاره
کوئ؟ ما خو تا ته وی کړم سلور همسایه دي ستا په کلی کې، چیرې سلور ستا همسایه ای گاونډیانې او درې سره ته په جنگ یې، نو ته کامیاب یې که ته ناکامیاب یې؟ خبره دقه ده. پکار دا دی چې داسې فورن پالیسي جوړه شي چې د څلورو واړو سره مونږ په خندا خوشحالۍ وخت او جوړ دي.
سنجار خان، ستاسو د مرکزي عملي دغه غونډه وشوه، د فاټا والي سره تاسو فیصله وکړه؟
د فاټا خو مونږ بالکل واضح یو چې دا کیله چې را پیرنګیانو والي ده د فاټا او د پښتونخوا ترمنځ، دا
دا کیلا ختمول غواړي. وخت راغی چې پکار دادی چې فاټا ته هغه بنیادی حقوق ملو شي کوم چې باقی مانده پاکستان ته دي. او دا هغې صرف یو طریقه ده چې تی صوبه سره زم کا په صوبۍ اسمبلی کې ورله نمائندگی ورکا او د های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات چې دي دا منتقل کا.
اوریدونکو تاسو د عوامي نیشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان خبرې اوریدلې. اوس هم د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه راځو یو بل رپورټ ته. څنګه چې تاسو وړاندې واورې، د ملګرو ملتونو دوه ویایمې عمومي غونډه پرون په نیویارک کې پیل شوې. په دې کې د ګډون لپاره د پاکستان د وزیر اعظم او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول د نړۍ یو شمېر مشران ګډون کوي. د غونډې په څنډه کې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ لید ته هم شوی دی. دا چې دا ملاقاتونه به د کابل او اسلام آباد د اړیکو په ښه کولو کې سمرسته وکړي او کنه، په دې اړه تفصیل د اسرار عالم مومند نه.
دا ملاقاتونه د دې لپاره مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوي دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه اباسین بریال وایي له دې ملاقاتونو داسې بریښي چې کېدای شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحال شي. نوموړی وایي ښکاري داسې چې د امریکا په ګډون د نورو نړیوالو قوتونو فشار پاکستان دې ته مجبوره کړی دی چې له خپلې ځمکې افغان طالبان وباسي.
نو د دې وروستیو ملاقاتونو بیانونو څخه داسې ښکاري چې پاکستان هڅه کوي چې دا ځلې خپل حسن نیت وښایي یا تر یو حده پورې هڅه کوي چې دغه مسله د ځان په ګټه هم هواره کړي، ځکه چې نور نشي کولای دغه نړیوالو فشارونو په دننه کې خپلې زړې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
که څه هم اباسین بریال وایي چې هغه ته ځینې سرچینو ویلي دي چې پاکستان میشت افغان طالبان له پاکستان د وتلو او په نورو هیوادونو کې ځان ته د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو د سیمه ییزو چارو پوه سمیر سدری له دې سره اتفاق نه کوي او وایي تر څو چې کابل او اسلام آباد یو داسې جوړجاړي ته نه وي رسیدلي چې خپلې ځمکې باید یو بل پر ضد استعمال ته نه پرېږدي، نو تر هغو پاکستان نه غواړي چې افغان طالبان له خپلې ځمکې وباسي.
په پاکستان باندې همدا فشار ده چې افغان طالبانو حقانی خلاف د اقدامات وکړي. دوی کله کله اقدامات هم کوي، خو داسې نه دي چې داسې پریکړه اقدامات دي وشي تر څو چې افغان حکومت سره دوی یو جوړجاړي ته نه وي رسیدلي. او په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د هند چې کوم خطر د دوی لپاره دی هغوی هغه مسلې حل شوې نه وي. زه فکر نه کوم چې دوی افغان طالبانو خلاف یا د حقانی خلاف اقدامات وکړي.
بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي هغوی په یقین سره نشي ویلی چې ګینې په نیویارک کې د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ ملاقاتونو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي، خو د په خبره د دواړو هیوادونو حکومتونه دې نتیجې ته رسېدلي چې د دوی اړیکې دومره زیاتې خرابې شوې چې ګټه یې وسله والو ډلو او تاوان یې دوی ته رسي.
د افغانستان تر ټولو لوی غوښتنه دا ده چې پاکستان دې خپل مځکه د دوی پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. همداراز غوښتنه بیا د پاکستان ده چې کابل دې د پاکستان پر ضد خپل خاوره کارېدلو ته نه پرېږدي. نو زما په خیال له دې ملاقاتونو سره به څه پرمختګ وسي، ځکه چې دواړه هیوادونه دا ځل سنجیده ښکاري.
د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې لا پسې خرابې شوې. د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټن ځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د ده په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نور د برداشت وړ نه ده. بلخوا پاکستان ویلي چې دوی پر خپله ځمکه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره عملیات ترسره کوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالت عبدالولي خان پوهنتون مردان د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې 55 کسان په جرم تورن کړل. تیر ورځ په دې اړه اوریدنه د اپټاباد په هریپور جیل کې وشوه. نن به یو ځل بیا د دې مقدمې اوریدنه کیږي. په اړه نور حال د زلان یوسفزی ناورو.
د وجلی شوي زده کوونکي مشال خان د پلار اقبال خان له اړخه د وکیلانو د ډلې یو غړي اډوکیټ فضل خان مشال رډیو ته وویل چې د نهې پر ورځ د مشال خان په وجنا تورن 55 کسان هریپور جیل کې عدالت ته وړاندې کړی شو. د نوموړي په وینا په تورنو کسانو کې ځنو د ضمانت درخواستونه جمع کړي دي چې د کیس د اورېدنې په لومړۍ ورځ یې په ضمانت ورکولو یا نه ورکولو بحث وشو.
هغه کسانو چې چا دا دعوه کوله چې زموږ دې کې څه خاص رول نه دی یا الته دې موجود یا دا وو دې دا کار نه کړی، نو دې دی دپاره دی ته ضمانت ورکړې شي. او هغه تقریبا ټوټل 30 کسان وو چې چا لکه راوند اباوټ یا بونه 30 وو هغې درخواستونه ورکړو د ضمانت لپاره چې مونږ ته ضمانت ملو شي. اقبال لالا طرف نه د مشال خان طرف نه مونږ پیش شو، هغې مونږ مخالفت وکړو چې دې هېڅ قسم رعایت دې ته نه دی ورکول پکار. خو په هغې باندې چې یاره دې ضمانت ورکړي یا دې ورنه کړي په دې شپږشتم تاریخ کې خو امید نه دی ان شاء الله چې ضمانت به ولا ورنه کړي.
د مشال خان پلار اقبال خان مردان کې د امنیتي ستونزو له وجې د یاد کیس اورېدنه هریپور جیل ته د منتقل کولو لپاره پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې وو. یاد عدالت د جولای په 28 د مشال خان د وجنې د کیس اورېدنه په هریپور جیل کې د کولو فیصله کړې وه. د مشال خان پلار اقبال خان وایي چې په کاغذي کاروایې ډېر وخت ضایع شو. د اپریل په 14 مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور د مردان عبدالولی خان پوهنتون په یو هاستل کې بلوشوي زده کوونکو او د پوهنتون د کارکوونکو لخوا ووجل شو. د مردان پولیسو د یاد زده کوونکي د وجنې په تور 50 کسان گرفتار کړل او 3 نور تورن کسان لا تر اوسه نه دي گرفتار. حکومت د مشال خان د وجنې جی آی ټی یا ګډ پلټنیز ټیم جوړ کړو. جی آی ټی د جون په 14 خپل رپورټ کې وویل چې د مشال خان د وجنې منصوبه بندي لوړاندې شوې وه چې پکې د پوهنتون ځنې کارکوونکي هم ککړ وو. رپورټ کې دا هم ویل شوی وو چې ګډ پلټنیز ټیم د مشال خان پر ضد مذهب ته د سپکاوي هیڅ ډول ثبوت نه دی موندلی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو زو یوې بلې موضوع ته. د فاټا چارواکي وایي یوازې په خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې د خاصدار ځواک او لیویس خاوشا 96 کسان وژل شوي دي. پر دې مهال د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ ځایي مشرانو او د اغېزمنو شوو کورنیو غړو ته وینا هم وکړه او د دوی د قربانیو ستاینه یې وکړه. د دستوري نور حال له سیمې نه فرهاد شینواری راکوي.
د دغه دستوري په وخت د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ځای مشرانو او متاثر شو کورنۍ غړو ته په خپل وینا کې وویل،
دا ډیره د جذباتو نه ډکه یو ورځ ده چې کوم وارثان دلته رال چې اچا سترګو لګورم هغه کې جذبات دي. دا غ شهران دي چې د تا اچا د وجه د تیراپور روډونه جوړ شو چې ستاسو تحصیلونه آزاد دي. دا د هغه شهرانو قرباني ده
د دغه دستوري په محل د جمرود غونډي کې یو ځوان حضرت علي افریدی وویل،
ما والد صاحب نامه نائب صوبیدار زرمت خان دو کوم چې په خودکش د ماکا کې په 11 فروری 2010 کې شهید شوی و. هغې په سر کې بیا ما ورور برتی شو پلار په ځای مې چې کوم و، هغه هم په 2012 کې په 24 جنوري باندې شهید شو او هغه هم لاړو. باقي اوس زه پاتې یم و ما کور والای. حکومت نه مونږ دا مطالبه دو چې مونږ د بچو ته یې چې کوم دي بچي چې کوم دي او بیوه چې کوم د زنانه ته پاتې هغوی پاره سه خصوصي پیکیج اعلان د وکړه شي لکه څنګه چې مخکې شوي وو پاغو باندې عمل کولو کوشش ته وکړي.
او ځنې نورو متاثر شو کورنۍ غړو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
زه خانزادان هم یکم او زوی مې ګل صاحب نه مې او ګرخونو او کې د ماکا چې کومه وشو نو پاکي شهید شو او خودکش عمله نیو سپور فلاز راوی به وظیفه وکړي. نه پرسن شتا و نه تم خوش تاریخ تاریخ نه بنشي یو الون یې کړه و شلو زرو موږ اوس روکی لازر کارو لون نکړه وو دی وړ کې یا سپاتول دی ارشی لون نکړه وو چې دغه تا ورش سکول یو بچی به دفسه پیدا شو.
زمانه ما پیدا محمد ده. ما د والد سیب نوم صوبیدار شهید سید کریم خان په 1 مارچ 2014 کې په لاشوړه کې دوه بم دماکی وشو ریمونټ او په هغې کې په شهادت باندې ورسېدلو. زما د حکومت نفاس دی چې په خیبر کې د نورو ډیویژنونو د جمرود لنډی کوتل وغیرہ چې چا ته تمغه شجاعت ملو شوی. ما د حکومت نه سپیشلی د ریکوست چې تمغه شجاعت دی د ټولو شهداو ته ورکړي شي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو ویل چې دوی د ترګری په پیښو کې وژل شوی او زیاتره خصدار او لیوی ځواک سرتیرو کورنۍ ته شهید پیکیج ورکړی دی او چې کومې کورنۍ ترې محروم دي هغوی ته به هم زر دا مرات ورکړي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمی اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد دی ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړی تېر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی دوهمې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د سخت دریځۍ د کټلو په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستان او امریکا د خبرو اترو له لارې په سیمه کې د سولې راوستو او د افغان شخړې د حل پر لارې اتفاق کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا د خبرې سوي نننۍ خبر پاڼې له مخې تیر ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په نیویارک کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره ملاقات وکړ او پر دوه اړخیزه چارو یې خبرې اترې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار علي خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه ستونزه د بې باورۍ ده او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د یو بل اندېښنې لرې کړي. نوموړي تېر ورځ ناوخته له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې چین د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی شي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالت د مشال خان د وژنې په مقدمه کې 55 کسان په جرم تورن کړل. تېر ورځ په دې اړه اورېدنه د بټ آباد په هریپور جیل کې وسوه. نن به یو ځل بیا د دې مقدمې اورېدنه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی پر غړو غږ کړی چې شمالي کوریا او ایران د ګواښونو پر ضد کلک دریځ خپل کړي. نوموړي تېر ورځ د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې که ملګری ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راغلل نو امریکا به مجبور سي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول تباه کړي. هغه امریکایي سړی چې سپینې ماڼۍ په روس کې د امریکا د سفیر په توګه نومولی دی وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې ماسکو د امریکا د ولسمشرۍ د تیر کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. جان هینسمن دا خبره پرون د سینټ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه محمد عمران بیانوي.
د پاکستان انګلیسی ورسپانه ډان لیکي چې د قومي اسمبلی حلقې او سلشلم په زمینی ټاکنو کې دوه انتها خو خوډلو برخه اخیستې. ملي مسلم لیگ چې د ناقانونه ګرځول شوی لشکری طیبه او لبیک یا رسول الله هغه بریلوی ډله ده چې ممتاز قادری د پانسه پر ضد یې کمپاین چلو. اداریه لیکي که دې ډلو ته په جمهوری عمل کې د برخه اخیستو اجازه ورکول کیږي باید لومړی د دې جاج واخیستل شي او نتیجې له ولس سره شریکې کړې شي. د قومي اسمبلی حلقې او سلشلم کې وکتل شو چې د دواړو ډلو جماعتونه د خپل سیاسي کمپاین لپاره کارول. د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم باید هغه اصول ته بیا کتنه وکړي چې تر مخه جماعتونه مدرسې او د خیر خیګړی مرکزونه د سیاسي مقصدونو لپاره کارول کیږي. جمهوری عمل په خپل سینه کې هر څوک غمی خدا دومره پراختیا هغه چاته اجازه نه ورکوي چې د ملک قانون آئین یا جمهوری عمل ته زیان رسوي. د دې وسلوالو ډلو بیرته راګرځولو لپاره یو بشپړه پالیسي ضروری ده خو د دوی په پټه توګه جمهوری عمل ته راوستل کله هم سم عمل نه دی. جنگ رسپانه لیکي چې د قومي اسمبلی او سینټ د دفاعي چارو د کمیټې سره د خبرو اترو پر مهال د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا دا بیان چې هغه د جمهوریت په پیاوړتیا او د پارلمان په بالادسته یقین لري د ولس او جمهوری طاقتونو لپاره د اطمینان سبب دی. د دې لارې به نړیوال ورورولۍ ته د پاکستان لخوا یو ښه پیغام لاړ شي او د جمهوریت په اړه به د ځینې واکخو لخوا پیدا کړی شوی منفي تاثر به هم ختم شي. څوک چې د چا د ګوتې پورته کولو په انتظار و. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې پر جمهوریت بیا بیا حملې شوي. د فوجي حکومتونو په وخت دا هیواد دوه ځایه شوی او یو ټاکل شوی وزیر اعظم پانسی ورکل شوی. اخیری فوزی او کمران د افغانستان لاری امریکای ته دا موقع ورکړه چې پاکستان ته ترهګری راوړي. د دې هر څه په پس منظر کې د جمهوری پیاوړتیا لپاره د جنرال باجوا تلک اراده د داد وړ ده. سیاست مدارانو ته هم پکار ده چې د خپل کوم عمل نه جمهوریت ته زیان و نه رسوي. مشرق ورسپانه لیکي چې د کورنیو چارو د مرکزی وزیر احسن اقبال لخوا دا بیان چې د جمعې د منځ خطبو لپاره به نصاب تیاریږي. یو بل جګړه رامنځته کولی شي که عالمان د دې له ارزښت او ضرورت نه خبر نه کړل شو. د سعودي عرب په رنګ دلته نظام جوړول ګران دي او نه د حکومت سره دومره وړتیا یا وسایل دي چې هغوی د جماعتونو امامانو او نور عملې ته سرکاري نوکری ورکړي. اداریه لیکي ځینې جماعتونه به داسې وي چرته چې به امامان د عالم په شرطونو پوره نخیږي. بل دا چې د خلکو تربیه کولو ضرورت هم دی. هغه خلک چې په ټولنه کې کرکه یا فرقیز جذباتو ته وده ورکوي پوه کول غواړي چې دا عمل یې مناسب نه دی. که د حکومت لخوا په سمه طریقه کومه تګلاره مخې ته راغله نو غوره ده خو که بله کومه لار خپلول کیږي نو پر دې هر څه د بیا غور او فکر کولو ضرورت دی.
مطبوعات د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي باید د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي خلاف قانون په غلطه توګه د استعمال مخنیوي ته زیات پام وکړي او خلک دې ته پرېنږدي چې دغه قانون د شخصي دښمنیو لپاره استعمال کړي. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي د نوي امریکایي ستراتیژۍ تر مخه امریکایي عسکر به په افغانستان کې د لانورو شپاړسو کلونو لپاره ایسار وي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې. د بشری حقوقو د سار اداره وایي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په سمه توګه نه استعمالیږي. د جون په 13مه د پنجاب د بهاولپور د تراګری ضد یو عدالت تیمور رضا ته پردې د مرګ سزا واوروله چې هغه په فیسبوک د مذهب په اړه داسې یو خبره کړې وه چې ځینو خلکو دغه د مذهب د سپکاوي په توګه رپورټ کړه. په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون په غلطه د استعمال دغه پیښه سو لومړی او یا نوې خبره نه ده، خو په ټولنیزو رسنیو د یو چا خبره په غلطه توګه مخې ته راوړل او بیا په دغه خبره د قید سزا اورول او یا ورته د مرګ سزا ورکول یوه د اندېښنې خبره ده. په پاکستان کې ډېر چارواکي هم په دې خبره زیات څه نه وایي چې ولې دغه قانون په غلطه د ځینو خلکو خلاف استعمالیږي او یا په ټولنیزو رسنیو د یو څه ویلو له وجې باید یو تن د مرګ او یا د قید له سزا سره مخ نشي. هم د روان کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان د هغه وخت کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان دا ویلي وو، څوک چې د مذهب سپکاوی کوي هغه د انسانیت دښمن دی. که څه هم تر اوسه د مذهب د سپکاوي په تور چا ته پانسی نه دا ورکل شوی، خو په دغه جرم کې د پاکستان پینل کوډ د مرګ سزا مقرر کړې ده او اوس هم په دغه تور 19 کسانو ته د مرګ سزا اوربل شوې ده. هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې زیاتره د مذهب د سپکاوي تورونه په مذهبي لګکیو لګېدلې دي او داسې زیاتره پېښې د شخصي دښمنیو او یا د اختلافاتو له وجې هم مخې ته راغلې دي. پاکستان چې تعلیمي شرایط کې هم کم دا، په ډیرو ځایونو کې خلک د جدید ټکنالوژۍ د استعمال او پر دغو د خپلو نظرونو د خورېدو په اړه کمه پوهه لري، باید حکومت د مذهب د سپکاوي خلاف په قانون کې ځینې مهم بدلونونه وکړي او د دغه قانون دایره کار ډیجیټل وینا او یا خبرو ته ونه غځوي. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي امریکایي عسکر به په افغانستان کې د لانورو شپاړسو کلونو پورې پاتې شي. د سپینې ماڼۍ د موجوده ستراتیژۍ تر مخه امریکا غواړي د دغه جنگ ځپلې هیواد راخ پلې مرستې جاری وساتي. د امریکایي عسکرو یو پخوانی مشر ریټایر جنرال جان ایلن وای د دې دا مطلب هم نه دی چې ګنې دوی په افغانستان کې د بیلات سره مخ دي او هغه زیاتوي امریکایي عسکر په افغانستان کې حالات قابو کولی شي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد نه په مرحله وار توګه د عسکرو د راویستو پلان لرلو او موجوده ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکایي عسکرو د افغانستان د وتلو نیټه نه دا ورکړي. جنرال ایلن وای د دې دا مطلب هم دی چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې د دغه فیصلې یو ښه نتیجه مخې ته راشي. نیشنل انټرسټ دا هم لیکي د امریکایي عسکرو په امنیتي حالاتو کنټرول به افغانانو ته دا ګټه ورکړي چې دوی په افغانستان کې حکومت مضبوط کړي او دغه هیواد اقتصادي پرمختګ وکړي. جنرال ایلن وای دوی داسې په کوسوو او سینای کې هم تر اوږدې مودې پورې پاتې شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړي چې که ملګری ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ اډه کې تګلارې په بدلولو کې پاتې راغلل، نو واشنگتن به اړ شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ډانلډ ټرمپ چې پرون یې د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته وینا کوله، له ایران سره پر اټومي موافقې انتقادونه وکړل او ویل چې کېدای شي امریکا له دې موافقې هم ووځي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپله لومړنۍ وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته سخت خبرداری ورکړ او له ایران سره شوې اټومي موافقه بیا د امریکا د تاریخ تر ټولو بده معامله وبلله. ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د راکټي سړي خطاب وکړ او ګواښ یې وکړ چې که متحده ایالات اړ شي نو شمالي کوریا به په مکمل ډول له منځه یوسي.
But if it is forced to defend itself or its
allies, they متحده ایالات زیات قوت او صبر لري، خو که اړ شو چې لزانه او خپل متحدانو دفاع وکړو نو بل انتخاب به نه لرو، بس دا چې شمالي کوریا به په بشپړ ډول لمنځه یوسو. راکټي سړی د ځان او د خپل رژیم لپاره په یو ځان وژون کې ماموریت ده. د امریکا متحده ایالات چمتو دي او دا توان لري، خدای هیله مند دی چې دې ته اړتیا پاتې نشي. ولسمشر ټرمپ پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د وروستیو بندیزونو هرکلی وکړ، خو پر نړیواله ټولنې یې غږ وکړ چې د پیونګ یانګ پر ضد لا نور قوي ګامونه واخلي. د ایران په اړه د امریکا ولسمشر وویل د نړۍ هیوادونو له ډیر وخت را په دې خوا د ایران پر ضد چې ډونالډ ټرمپ یاغي او خونخوار رژیم یاد کړ مقابله کوي. نوموړي ایران تورن کړ چې په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې مخه نیسي. ډونالډ ټرمپ وویل ایران ته به اجازه ورنه کړي چې خطرناک میزایلونه جوړ کړي.
The longest suffering victims of Iran's leaders are in fact its own people. Rather than use
د وی د ایران د مشرانو د اوګدې مودې قربانیان په خپل ایرانیان دي، پر ځای د دې چې د ایرانیانو ژوند پر مختګ وکړي د تیلو ګټه حزب الله او نورو تروریستي ډلو ته ځي چې بې ګنا مسلمانان وژني او پر سولیز عرب او اسرایلی ګاونډیانو بریدونه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل اوس وخت رسیدلی دی چې د نړۍ هیوادونه له موږ سره یو موټی شي او له ایران غواړي چې د مرګ او بربادۍ تګلاره بنده کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې شرمناکې او خوشي شعارونه بللي چې د ښاغلي ظریف په وینا د عکس العمل وړ نه دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهګردي مکمل ختم
افغانان شوړ به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړی او د پبلک اکاونټس کمیټه چیرمن عبدالمجید خان اسکزی ویلي چې په تیر یو کال کې د دوی د بیلابیلو محکمو د افسرانو نه 9 اربه روپۍ وصول کړي دي، کوم چې د هغه په وینا د درغلیو کولو په ترڅ کې د سرکاري خزانې نه اخیستل شوی وي. د نوموړي په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی هم په درغلۍ کې تورن ومندل شو، نو د هغه نور په ګوند کې ځای نشته. نوموړي دا خبره تیر ورځ په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته د وینا وروسته مشال ریډیو خبریال ایوب ترین سره په یو مرکه کې کړی ده. هغه وړاندې وایي
پی سی هغه ادارې ته وایي کم چې په صبح کې کمی پیسې خرڅېږي او که دا غلطي خرڅ شوي نو دې پر دې باندې نیوکه به کېږي. یعنی په پښتو کې دې معنا دا ده دا معلومول غواړي چې کمی پیسې چې د کم شي دپاره ورکول کېږي یا کم چې دوی خپل ځان نمایندګان بولي چې هغو ته کمی پیسې ورکول کېږي آیا دوی خرڅ کړي کې په دې کې ګوه لاسوونه کړې ده. پی سی کار دا ده چې دا معلومه کړي. دا اداره د 30 کال په دې صبح کې وه. زه د 14 یا د 15 میاشت د دې چیرمن سوی یم. نو دا نن چې مجلس وزمږه هغه پر دې باره کې وو کم د میکمو خپل میټینګان د اډیټ ټیم سره کیږي چې هغه ورته وایي چې تا خلاف موږ یو شی نه جمع کوو او ته خپل پیسې جمع کړه. نو دوی 9 اربه روپۍ د پروش کال په حساب کې جمع کړي دي چې دا زموږ د صوبې او د ملک تاریخ کې اول وار دا شوی ده. او نور پیسې چې دي په 100 اربه روپۍ دا خو به اوس دوی جمع کوي. پیسې پر دوی باندې کم پر دوی باندې پیرا لګېدلې چې پر دې ثابت کړي چې دا پیسې تا خوړلې دي. دا نور ټنګ به زما کار دي چې نوې کار دي
2000 کې کله چې اف سی اوارد رالی داغه ورسته د بلوچستان بجټ چې دی څو چنده زیات شوی دی. لیکن نن چې کوم تای رپورت د اډیټ رپورت ښکاره کوي نو هغه کې کرپشن کم ځای ولاړ
دی. د 2009 د تیر ګورنمنت چیری ان اف سی اوارد رالی زما معلومات یا د چیرمن په معنا غواچونه پرسنټیج د ان اف سی اوارد د سوي د غونو د کرپشن پرسنټیج هم سره زیات شوی. زه به تاسو ساده دی مثال درکم. زما د مخ زما د الکی یو نماینده او د لی وزیر د د ما په خپل الکه کې غوا پر د باندې ما 3.5 کروڑ روپۍ ثابت کړي چې دا خوړل په خپل الکه کې چې د کمی الکه سدې نمائنده وو. نو ستا په خیال دا نور به څه سنې کړي په نور صبح
په دا اوسنۍ حکومت کې تاسو خپل هم په حکومت کې شامل اس پښتونخوا ملي عام پارټي تاسو په نظر دا اوسنۍ رپورت راغلي دی په دې کې د پښتونخوا ملي عام پارټي ایم پی اس چې هغه په کرپشن ککړ
دا سيزن میکمې چې د پښتونخوا ملي عام پارټي د وزیران سره سره دي او ایم پی ګانستا پیرا پر لګیدل دا وچ مرده پی سی میټینګ کوو په دا کې خوري روښتل کې ثابت کی پیرا پر ڈپارٹمنٹ بن لگی پر افراد بننے لگی اشخاص بننے لگی خدا خبر ادا کم محکمے دمر سرا سرا دی پر آگا بن پیرا لگے دل شکنس
پر کم محکمے سرا دی پر آگا پیرا لگے دل اے پی سی بچے کی
پارٹی چیئرمین دا خبر کی کغل پہ ہر پارٹی کی دی کزمر پارٹی کی دی داغم آگا سزا دا کم چبل پارٹی کی دا تازہ خبر پشتونخوا ملیاں پارٹی کی دا کرپشن اور دا کمیشن گنجائش نس کچوک بدی نیت زمر پارٹی کی وزیر دی ڈسٹرکٹ ممبر دی ایم پی اے دی دے برجی دل تا پی سی جوڑی دا ولس پی سی بخری مر دا پشتانہ دا ترجمانی پہ مانا پدی وطن کی راغلی دا پشتانہ دا شاہ جوان ورکول پہ آگے کی راغلی مر بدوی تا شاہ جوان ورکو مر دی دا پارنی نگلی چو دی اک بخرو کپا مشک سوک دے ہو آگے دی خدای و بخشی آگا ولاری
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اوریدونکو تیر اورس په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا رابلل شوې غونډه کې ویل شوې چې د قبایلي سیمو په کامی بهیر کې په شاملولو سره د قبایلي ولس مسلې هوارېدای شي. د فاټا اصلاحاتو په اړه دا غونډه د څېړنې او پرمختیا لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې نوید خان فاونډیشن رابللې وه چې د قبایلي سیمو د کامی اسمبلې استازو د بشري حقونو مبارزه کوونکو او زده کوونکو پکې ګډون وکړ. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان اوویل چې ټول سیاسي ګوندونه د قبایلي سیمو په اصلاحاتو متفق دي، نو بیا ولې معاملې اسمبلی ته نه وړاندې کیږي؟ دوی وایي چې د پاکستان د ولسمشر د یوې حکمنامې سره اصلاحات راتلی شي.
ګورې چې تاسو کوټو پارټي سیو نو چت کوي پاغه کې په واضح الفاظو باندې لیکلي دي چې تاسو د پاټا مسایلو باندې په اسمبلی کې بحث کولای شئ، خو تاسو په دې قانون سازي نشئ کولای. د قانون سازي د پاره زمونږ طریقې کار دا دی چې صدر به یو منتخب جرګه غواړي او هغه جرګبا دغه جرګې په وینا سبب په پاټا کې اصلاحات یا سردو بدل کینو هغه کوي. بحث کیږي صرف د دې لپاره نه چې الته د خلکو سوچ مطابق شي. نو زمونږ چې کوم سیاسي قیادت ته هغه په ټول پدې مطابق دي.
د پاکستان د اورګز ایجنسی نه د قومي اسمبلی استاذ غازی ګلاب جمال وینا و چې حکومت د پاټا اصلاحاتو په اړه سنجیده ښکاری.
خلک ډیر ډیفینټ خبرې کوي چې دا سنجیده نه دي. موت خپل زړه یې نه حکومت دی خبرې کې خود سیریس تھے خود سنجیدہ دے وہ سن سے چینجز خام خواہ حکومت دی کے ربڑی
د خصو د حکومت مبارزه او د مومند ایجنسی عوامي نېشنل ګوند غړي سکینه رحمان وایي چې د قبایلي خويندو لخوا حکومت ته د اپیل کوي چې د اسلام آباد های کورټ اختیار د قبایلي سیمو پورې وبونه غسولې شي.
های کورټ ته صرف سړي ناراضي نارینه بنا راضي دي کې وخت هم ضرورتمند وي هغه هم راضي. زه به د خپل کلی خبره ونه کوم چې زه په خبر ته لګنې دي ما زه د وانی او د میران شاه خبره به وکم چې دا هغه دینه یو کس را روان شي نو په خبر سیټی ته پلسو گھنٹو کے را رسی گی نو دا بے اسلام آباد تا ہائی کورٹ تا سنگ رو رسی گی چا اسلام آباد ہائی کورٹ تا رو رسی گی دا با دیا آپ زان لاب دا تا دا وکیلانو سکئی دا تا با دا ہستو بنی سکئی دا تا با دا چا سر با حقا منت زادی کئی اور چا تا با غرمختی کی گی کرا کئی ملتا پا پی خبر کی دی رائی کی پا جی آئی خان کشتا پا بنو کشتا.
د سیړنې او پرمختیا لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې نوید خان فاونډیشن مشر نوید انجم وایي چې داسې غونډو کولو مقصد د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه په حکومت فشار اچول دي.
په هر فورم باندې به اواز موچته و دا تر څو پورې چې د فاټا خلکو ته د پاکستاني شهریانو غوندې حقوق نه وي ملو شوي نو هغه وخت پورې به زموږ د جدوجهد چې کوم دی دا به جاري وي. سړی سوچ وکړي چې په دې وخت کې د ټول نه زیاتې قربانۍ چې کوم دي نو هغه دې خلکو ورکړي دي او دا غیب باوجود چې کوم نه نو هغه ته هغه بیسک فیسیلیټیز چې کوم دی هغه ورته هم نشته.
په غونډه کې ګډون کوونکو وینا وه که حکومت ترهګري ختمول غواړي نو بیل سزنډه دي د فاټا اصلاحاتي رپورټ عملي کړی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. اوریدونکو رویټرز خبری ایجنسی په یو راپور کې لیکلی دی چې ورځ تر ورځې د تودوخې یعنی درجه حرارت کچا لوړیږي او ویره ده چې دې سره به د دنیا په مخ ته انسانانو ژوند ته ډیر خطر پیښ شي. په تیرو دیرشو کلونو کې په امریکا کې ګرم موسم د نورو قدرتي آفتونو په پرتله ډیر خلک وژلي دي. نور معلومات شاهین بنیرین اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکلی دی په کال 2003 کې په اروپا کې د سختي ګرمۍ له کبله 15,000 کسان مړ شو او د غشان په 2010 کال کې په روسیا کې په زرګونو خلک اغیزمن شو. د سخت ګرمۍ خطر د جنوبی آسیا نه تر خلیجی هیوادونو نور هم ډیر دی او د غریبو سیمو نه ښارونو ته د خلکو د مهاجرت سره تړلی دی. کارپوهان وایي تر اوسه حکومتونو، مرستندوی ادارو او غیر سرکاري سازمانونو دې ستونزې ته ډیر پام نه دی کړی. په آسټریلیا کې د نورو قدرتي افتونو په پرتله ګرم موسم ډیر خلک وجني، خو اکثر دې ستونزې ته پوره توجه نه ورکول کیږي. په کال 1990 کې په شیکاګو کې ګرمۍ 1.3 کسان وجل چې اکثر پکې د ډیر عمر خلک وو او د مخکینه د روغتیا د ستونزو سره مخامخ وو. خبری ایجنس لیکلی دی په موجوده وخت کې د نړۍ د نیمې نه ډېر آبادی په ښارونو کې اوسیږي. له دې کبله دا ډېره مهمه ده چې په ښارونو کې د تودوخې د راکمولو لپاره کار وشي. دغه شان په ډېرو هېوادونو کې په ښاري او کلیوالو دواړو سیمو کې د بجلی د نشتوالي له کبله ډېر خلک د ګرم موسم ښکار کیږي. یوازې په هند کې 1.5 میلیونه خلک د بجلی نه بغیر ژوند تیروي او ځان ته د پکی یا ایرکنډیشن انتظام نشي کولی. د ګرمۍ په شدت کې د ډیروالي له کبله خلک ناروغه کیږي او رنځونه د یوې سیمې نه بلې سیمې ته منتقل کیږي. خبری ایجنس لیکلی دی باید هیوادونه په هغه نړیوالو لوازنامو عملو کې چې د چاپیریال د ساتنې لپاره شوي دي او په نړۍ کې د زهریله موادو د کمی لپاره کار وشي، ځکه چې په نړۍ کې د ګرمۍ شدت د ماحولیاتي بدلونونو سره تړلی دی.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Arone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maherawi.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د ایشیا امن میلې په نوم غونډه روانې دي چې تر نن پورې به دوام ولري. په دې غونډو کې د ایشیا په بیلابیلو هیوادونو کې جوړ شوي لنډ فلمونه د نندارې لپاره کېښودل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه محمد عمران راکوي.
دا د ترکی د پیغلی ماروی د لنډ فلم ننداره ده چې د شام پر هغه ماشومانو جوړ شوی چې له جنګه اغیزمن شوی دي. ماروی وایي چې هغه په خپل د هغه کیمپونو دوره کړې چې د شام کډوالو پکې ژوند کوو او دا قصه یو له رښتیا او قصو څخه ده.
دا تاسو شو وکتل، دا یو له خفګانه ډکه کیسه ده، کوم چې د جنگ په اړه ده. دا زما لپاره ډیره ګرانه وه چې دا کیسه مې جوړوله. زما د کیسې نوم باکس دی چې دغه ماشوم په کې د کډوالۍ ژوند کوي او بیا د یو امید په غرض هم دغه کور نه کښتۍ جوړه کړي.
ماروی د دې پرنګ یو شمیر نور زلمی او پیغلی فلم جوړونکي په اسلام آباد کې د ایشیا امن فلم میلې لراغلی او دلته د دوی جوړ شوی لنډ فلمونه خودل کیږي. په دې د سوره کې شریک له افغانستان راغلی سید جلال روحانی وایي چې په لومړي ځل د امن په نوم په پاکستان کې جوړې د فلم میلې لراغلی. نوموړی هیله مند دی چې د امن پر موضوع جوړیدونکي فلمونه خلک خوښوي، خو جنگ ځپلي ولسته د کتلو ځایونه کم دي.
complicated the place of for the film watching the cinema because
هلته د فلم د کتلو د ځایونو ستونزه ده، ځکه چې په جنگ کې سینماګانې ړنګې کړې شوی. اوس هر څه سم روان دي، هر تن امن غواړي او له جنگ کرکه کوي، ځکه چې بیل امن څوک هم پرمختګ نشي کولای او د رڼا کنجي د امن سره تړلې ده.
And you have to find the right way.
پدې د سورګي د بچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د یوې مباحثه تابعیا هم شوې و چې څنګه د آرت للارې امن ته ودا ورکول کېدی شي. د یاد سازمان مشر او د تعلیمي چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي چې فلم یا آرت د ټولنې د عادتونو، خصلتونو، د خپل منځي اړیکو لړکې تر ټولو اغیزمن لار ده.
اوس موږ خلک چې تر اوسه پورې چې څومره څومره داسې تحریکونه، کغه سماجی تحریکونه دي، کغه سیاسي دي، کغه تعلیمي تحریکونه دي، هغه تحریک زیات اغیزمن ثابت شوی دی کوم چې ویژوال یعنی په سترګو دلو والا آرٹ استعمال کرے. نو فلم یو دستر گلی دلو والا آرٹ تے نو دی دیر لوی اغیز لری.
فیصل آباد کی روانہ پا دید سورہ کی دا امن پر موضوع لن فلمون خودل کی گی چی ورطا آم اولس ہم بگن شمیر کی ورزی او دا خوخے سرگندہ ونکی. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
کلالیا